وایس اف امریکا دیوا پدې خبری خبرونه کې زه رحمان بنره تاسو ته وایم ستړي مشه نن د ګل روز دا د کال 2019 د اپریل 15 دا په پاکستان کې نه افغانستان کې اوبخه په پاکستان کې لس په افغانستان کې نهنیمې او د امریکای په سرکار واشنگتن ڈی سی کې د ورځې یو بجه ده نن پدې خبری خبرونه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په موضوع خبرې کوي چې په افغانستان کې دی وی د اوربند پاړه د طالبان مشران باید خپل استازو ته واک او صلاحیت ورکړي پدې موضوع باندې نن خبرو دې له تاسو ته پدې خبری خبرونه کې وی چې پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن یو حکومتي کلنی رپورت کې وی پروس کال د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم او هغه ته حکومتي جواب یو مهم سیاسي پرمختګ وو کمیشن وی تیر کال د بیان په ازادۍ بې ساري بندیزونه لیدل شوي وو او دا به هم د توې چې پاکستان کې د بلوچستان کړکې زپلی صوبې سرخار کوټه کې د هزاره قوم سره تعلق لرونکو احتجاج په پنځم ورځ هم روان دی غوښتنې کوي چې د قوم تحفظ د وکړه شي کوم چې په پاکستان کې تیرو ډیرو کالو نه مسلسل وژل کیږي د وایس اف امریکا ډیوا په دې خبري خبرونه کې یو شپږ نور رپورټونه هم لرو راسره اوسه
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیوا زید
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیوا
خبری خبرونه په فیسبوک را روانه ده نیخ پنیغه کزن فیسبوک تلار شي تاسو په منګه نیخ پنیغه کته شي او دا پانه د خپل ملګرو سره هم شریکول شي په دې پانه باندې تاسو غواړی چې نظر ولیکئ نو نظر هم لیکل شي او موږ ته سوال جواب کول غواړی په غی باندې څه قسمونه هم کول شي سو لحظو کې موږ په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم چې په شمالي وزیرستان کې کوم غونډه شو په غی خبرې کوي چې علي وزیر سو ویل منظر پښتین سو ویل محسن داوړ سو ویل سنایجاز سوویل غونډه مقام او اهمیت څه دی او داسې نور خبرې خو ول زو افغانستان ته په افغانستان کې سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ولی دی په افغانستان کې د اوربن په اړه د طالبانو مشران باید خپل استادو ته واک او صلاحیت ورکړي حق مل روان په ریپورت راکې بیا وسره نوم کو
افغانستان کې د طالبانو لخوا د جګړې له اعلان سره کڅو هم افغان حکومت او امریکا خپل مخالفت څرګند کړ خو اوس له طالبانو غوښتنه کیږي چې خپل استادو ته د جګړې د اوربند په اړه صلاحیت ورکړي د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاد زلمی خلیزاد په افغانستان کې په اوربند ټینګار کړی او د طالبانو له مشرانو څخه غوښتنه کړې چې د سولې راتلونکي مذاکرات لپاره خپل استادو ته د اوربند په مسالې د بحث او خبرو کولو صلاحیت او اجازه ورکړي زلمی خلیزاد په خپل ټویټر کې لیکلي دی افغانستان خلک له سر ترسري اوربن او د ایمي سولې ملاتړ کوي او په همدې هدف امریکا دی افغان ولستر شاه ولاړه ده دی افغانستان دی سولې علي شورا ویان مرستیال اسد الله بریگزی له ډیوی سره خبرو کې دی سولې په تړاو دی امریکا دی ځنګړي استازي زلمی خلیزاد هڅه وستایلې او ویلې دی چې دی اوربن او د ایمي سولې رامنځته کېدل دی افغان ولست یوازینی غوښتنه ده
افغانستان کې ولست له ګوټ ګوټ څخه دا ځخ ورته کړی دی چې نور جګړې ته خاتمه ورکړي او هم د نیو علماو په افغانستان کې د جګړې د خاتمې ځخ ورته کړی دی هم په اسلامي هیوادونو باندې پر وسلوال طالبانو باندې ځخ سوی دی چې تلپاتې وربند وي موږ د ښاغلي خلیزاد اوسنی اقدام ستایو او پر وسلوال طالبانو باندې مو د افغان په توګه او د سولې د ملګري نهاد په توګه باندې موږ ځخ دا دی چې د جګړې څخه خلاص واخلي د سولې لار غوره کړي او نور د دغسې ناخوالو بدمرغیو څخه خلاص
د سولې علي شورا ویان مرستیا زیاته کړه د مصالحي علي شورا لخوا تر اوسه په قطر کې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت او د سیاسي مشرانو ګډ پلاوي د غړو د ټاکلو پروسه نه ده بشپړه شوې او په وایناي په نږدې راتلونکي کې به د دې پلاوي د غړو لیست بشپړ شي
صالحي علي شورا بل د کتر ناس د پاره باندې د هغه کسان چې د شراکی د هغوی د غوړ یو لس باندې بکار کی په دې لس باندې کار روان دی د ټولین د ټول اقشار په نظر کې نیول سره او د ټولین د تاثیر گزار چرو په نظر کې نیول سره وسم په دې باندې کار روان دی تر څو ډیر ژر د غلس بشپړ شي او کتر د تلونکو کسانو لس نهایي شي
د مصالحه علی شورا غړی عزیز الله دین محمد بیا ویلی چې د قطر د پلاوی د غړیو لیست بشپړ شوی او شمیر یې هم 1550 تنو ته رسیږي او په وینای د راتلونکي جمعې په ورځ به قطر ته سفر کوي. د سولې علی شورا اجرایه غړی قسیم یار لاډیوي سره خبرو کې قطر کې له طالبانو سره د خبرو په هدف د ګډ افغاني پلاوی لټاکلو هرکلی وکړ.
دا خبره دا او هر زحمت او زیار چې د سولې او یو تلپاتې او عادلانه صلح راوستلو لپاره کیږي موږ هغه په درنه سترګه ګورو. امید خدای چې دوی به حق ته ورسیږي. دا خو ډېره ضرور ده چې دواړو خوا د زړه له کومې څخه دوی وغواړي چې مذاکرات بریالیتوب بشپړ شي او زه فکر کوم چې نیت ښه وي انشاءالله تعالی عمل هم بشه کیږي.
د سولې علي شورا وایي د قطر غونډې چې ټاکل شوې د اپریل په 19 جوړه شي د افغان حکومت او د افغان سیاسي مشرانو څخه جوړ ګډ پلاوی او د طالبانو استازو ترمنځ به د سولې په اړه خپل نظرونه شریکوي او له هغې وروسته د سولې مشورتي لویه جرګه کې چې د اپریل په 28 په کابل کې جوړیږي د قطر د نظریاتو تبادله به جرګې ته وړاندې کیږي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
شاه صاحب تاسو ته پروګرام کې سلیمه شي ویم تاسو اوریدل زمونږ خبریال حکمل روان صاحب ویل چې دا د ډزبندۍ یا د اوربندۍ چې کومې خبرې دي دا واکسلیت دی ورکړل شي چې دا وشي چې خبرې مخ ته لاړ شي. اوس دا نوې ډیولپمنټ چې پرمختګ چلی دا څومره اهم دی؟
نو دا خو هم په دې دی چې طالبانو اعلان وکړو د خپل د سپرینګ افنسیو چې ورته وایي او الفتح په نوم باندې، نو هغې ته بیا امریکې چې کوم استازی دی زلمی خلیزاد هغه ډېر سخت جواب ورکړی دی. هغه ویلي چې دې سره دا فیصله ټیک نه ده او د امن کوششونو ته دا زیان رسوي. نو دې کې اصلي خبره اوس چې کوم مخې ته راغلی ده هغه د ډزبندي ده. آیا تاسو دا خبرې کوئ په کار خدا او چې اول اول په شرطونه چې کوم طالبانو سره په خبرو کې او زلمی خلیزاد هم ورته ویلي دي چې خپل استازو ته په کار ده چې دوی ووایي او چې کوم هلته خلک دي په انډرګراوند دا جنگ کوي طالبان چې دا ډزبندي چې کوم دی هغه باندې غور وکړي او دا خبره ومني. نو اصلي خبره به همدکه اوس مخې ته راغله چې ډزبندي څومره ضروري ده. په کار خو دا و چې کومې دوی خبرې وې، دوی وایي چې موږ په بنیادي دوه خبرې دي چې کوم سټارټ کې دوی چې موږ خبرې پرې کوو. یو خو دا چې د امریکې د ځواکونو د افغانستان نه وتل او ورسره دومره خبره چې کومه وه هغه د طالبان طرف نه دا یقین دهانی چې دوی به القاعده او نور بارانی ترګرو سره خپل تعلق ختموي او افغانستان خاوره بدله نه پریږدي چې هغه بل هیواد خلاف استعمال شي. نو هغه نه په کار خدا چې اوس دا خبره اول سټارټ کراغلې وي او دا اوس خبره راغله دی باندې به اوس دلته چې څو مطبوعات وایي زنت هلکونه تردید هم راغلی دی چې قطر کې دوی بیا خبرې شروع کړي دي زلمی خلیزاد او طالبان. نو دلته به اوس دا خبره به په سټارټ کې راځي او دی کې مونږ اوس ګورو دا به یو قسم یو ټیسټ خوندې وي چې آیا طالبان سیریس دي، آیا طالبان سنجیده دي چې د ډزبندۍ چې کوم دی غوښتنه ورنه کیږي دا اومني. ولې چې دا نوي شوي نو ما نه دی خیال چې دا کوم خبره د سولو دا یو مین اهم چې سرتم جنگ وي اول هغه خبره دا وي چې ډزبندۍ وکړي.
ښه، دې خبرونو کې هر چند کا که څه هم حقیقت شته دی دې کې څوک اعتراض نه کوي، خو یو خبره چې خلک پہ کله ناکله فکر مند شي او هغه گنگس شي هغه دا وی چې یو ځای طالبان لګیا دي مذاکرات کوي خبرې روان دي، بل ځای طالبان جګړه کوي، یو ځای طالبان دامن خبره کوي، بل ځای طالبان د جګړې خبره کوي. نو دې مطلب څه دی؟ کنی د طالبانو یو بل کی چې کمی ڈلی دی یا مشران دی پاگو کې په یو بل باندې اعتماد نشته دی یا ځان ځان له ډلې خپل خپل کار کوي. مثال په توګه په قطر کې کم خلک دی هغه روغه کوي، نو په افغانستان کې چې کم خلک جګړه کوي دا بیا روغه کې سر راضي شامل به کم نه شامل. بل دا بل تپوس دا پیر زبر شاه صاحب چې داسې ډلې هم شته دي چې هغه د نورو ملکونو لکه مثال په توګه د افغانستان نه بهر ملکونو چې دي په چم گاونډ کې د هغو په اثر کې هم دی او د هغو د خوښې او منشا مطابق کار کوي لګیا دي.
نو دیکھے خو اول خو خبر دا د چکم طالبان کی لگیا دے دے خو یو خو دوی اغا خپل چکم فشار دے اغا جاری ساتل غواڑی اوی وای چې دا جنگ چکم مونږ زیات کو مرګ ژوبل سے زیات شي نو دا به دوی استعمالوی یو علاکار په تور باندې خپل خبرو کې چې ګوره مونږ مضبوط یو مونږ زړور یو نو کې دی شي دوی الته کنسیشنز واخلی په خبرو کې. دوم خبره څنګه تاسو وکړه خبرم رښتا چې طالبان په خپل واک اختیار کې نه دی بل په یوې خولې نه دی او افغانستان کې تش طالبان دومره نه دی چې څومره دوی پروجیکټ کېږي لګیا دي. افغانستان کې نور ډلې دي او دوم تپوس تاسو کو بالکل داسې ډلې شته دا مونږ په تیر کال وړوکي اختر کې مولیدل چې طالبانو ډزبندي اعلان وکړ درې ورځې اختر خو هلته په جلال آباد کې داعش حمله وکړه حمله وشوه او داعش یې ذمه داري قبول کړه. نو دا سولې خبره د امن خبره دا ځان له یو خبره ده او تشدد کمیدل تشدد ختمیدل دا ځان نه دی. نو ضروری نه ده چې طالبانو سره خبرې کیږي نو هغه نه به تشدد کم شي. که طالبان نه کوي بل ډله به کوي هغه به بل څوک به کوي او ډله ډېره زیاتې دي په دې ایریا کې. سم امریکا استخباراتي ادارې وایي چې ټول نه زیات کنسنټریشن دی ترهګرو ګروپ په دې سیمه کې دی.
خو مثال دا شو چې ګنې داړو مرې خبره چې تاسو ویله کم ته چې په انګریزه کې ټیک ټیک یا په پښتو کې چال یا حکمت اولی ویل کیږي یعنی یو خوا د امن خبره بل خوا جګړه دا د چال پتوګه باندې
چال پتوګه چې د خبره چې سبا کیږي نو څومره جوړه وري نو دی به مضبوط
وي. د دې سوال به برخه چې دا غمنګلا ونه ویلا یعنی دا چال ناټو یا امریکا یا افغانان هم استعمالوي هغه هم دا خبره کړې ده چې طالبان جګړه کوي نو جګړه کوو.
بالکل اخو جواب اوس هم ورکړې ده
هغه سره
هغه هم د کبیرې دي چې فرض کړه طالبان جګړه کول غواړي نو موږ هم تیار یو جګړه ته کوو به جنرال میر هم دا خبره کړې ده. او دین علاوه دین مخ کې چې کوم اول چې تاسو واره دي امریکای دي صدر ترامپ نو واخلا تر مایک پومپیو پورې دوی دا خبره کړې ده چې طالبان موږ په زوره دی خبرو تر اوسه دی دي لکه دوی چې کوم عملیات کوي دوی په خلاف که تاسو یاد یا غرضو کې په هیروین په لیبارټرو باندې په هلمند کې نو ډېر زیات طالبانو ته ډېر غټ نقصان رسولی دی او طالبان اوس هغه دومره مضبوط دیم نه چې څومره دوی په دا سپرینګ افنسیو په اعلان کې وکړو چې موږ به دا وکړو. دا خو موسټلی پروپاګنډا د مقصد پاره دوی کوي خو بهرحال طالبان دا یو شی کلیئر کیږي د خبرو نه چې یو خو دوی سیریس نه دي بل په یوې خولې نه دي بل هغه کسان چې کوم بهر بارني قوتونو په لاس کې دي یا په هغوی اثر لاندې دي نو هغوی هم دا ښکاري چې لکه کوم فرق پکې ډېر دی هغه خلک چې په کوم پمځکه جنگيږي هغه طالبان یا طالبانو په نوم یا طالبانو سره تړلي خلک او چې کوم دوی مشران دي په قطر یا په پاکستان په نور ځایونو کې ناس دي نو دوی منځ کې هم دا سحکار یو سنگل زلمی خلیزادم ورته ویلي دي چې هغه ته وایي چې هغه د جنگ نو کی او دا اعلان دی واپس واخلي.
اخري ته پوس کو وخت کتمیږي هغه دا چې افغانستان حکومت کم ته چې افغانستان کې افغان دولت ویل کیږي اوس پورې دا غو په دې خبرو کې شمولیت چي دي هغه څنګه دی
هغه خو شمولیت خو دوی به نن سبا کې به چې کوم یو پلاوی دی هغوی به وټاکي په کې ډېر خلک به یو داسې مجموعي طور باندې دوی افغانستان یو ډله جوړوي چې هغه هلته لاړ شي طالبانو سره خبره وکړي. طالبان دا وایي چې هلته څوک هم راځي موږ سره خبرې به کوي او به په پرایویټ کیپاسیټي کوي هغه به د حکومت نماینده نه وي خو افغانستان حکومت وایي چې نه او افغانستان حکومتي چې کوم خلک کوي هغوی به حکومت نمائندګي کوي خو اصلي عمل به الله شروع کیږي چې کله طالبان دې تکینی چې دوی افغانستان د ډلې سره خبره کوي حکومت سره نو الله به دا سوله چې کوم پروسس دی چې کوم عمل دی به شروع شي.
پیر صاحب ډېره مهرباني مونږ صاحب ګران اردوونکو ته وویل چې راسره اوسئ سوله ځو کې مونږ اوس د پی ټی ایم خبره کوو. پی ټی ایم پښتون ژغورنې غورځنګ په شمالي وزیرستان کې پرون چې مشرانو کوم ویناګانې کړې دي ایکې مهم ویناګانې چا چا کړې وي موضوعات یې سو او په دغه ځای کې په دې نارت کې په دې شمال کې په دې میرام شاه کې د دې جلسې د دې مقام اهمیت څه دی په دې به خبره کوو. سوله ځو کې راسره اوسئ.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
افغانستان د امن یا د افغانستان کې د امن پروسه چې د پدی باندې پرون په شمالي وزستان کې خبره شوې وي، او دا خبرې په لومړي ځل باندې پی ټی ایم وکړه چې افغانستان په امن کې هغه برخه غسل غواړي. دغه شنې شپې نورې خبرې پښتون ژغورنی غورځنګ په دغه جلسه کې پرون شوې دي. په دې خبرې کې موږ سره بیروز خان صاحب ملګری شي. بیروز خان صاحب سلیم شه،
مننه، خوشاله.
بیروز خان صاحب، اول خو دا ما اوریدونکو ته لږ څه مخکې مو ویل چې موږ به دې کې اهم تقریرونو کې پیغامونه سو، خو اول د دې جلسې د دې مقام او د دې ټولو جلسې غټ پیغام سو. په کوم ځای کې چې جلسه وشوه، دغلته کې جلسې کول چې وو دا څومره مهم وو، یا جلسه کول څومره مهم دي، او دا په تیرو لسو پنځلسو سو کالو کې چې څه وشول، دا هغې نه وروسته دغه جلسه څه اهمیت لري؟
مننه. خبردار چې شمالي وزیرستان داسې ګڼل کېده چې د ترهګرو ډلو هغه اخري کور دی، هغه ځای دی او جاله ده. بیا د امریکا د حکومت لخوا د پاکستان نه ډیره په کلکه دا غوښتنه کېده چې د شمالي وزیرستان اپریشن دی پیل کی. پاکستان ورسره نه منل، خو بیا څه په پیسو ټکو، څه په ژمنو، څه په هغه باندې ورسره پاکستان په دې راضي شو، او پاکستان دغه د ضرب از په نوم باندې په پنځلسم د جون وختي چې څنګه موږ هغه تاریخ هم لټول، د 2014 کې دغه اپریشن دی شروع کو، او دا تاثر ورک چې ګندی په شمالي وزیرستان کې چې څومره ترګری ډلې دي، کاغه پاکستانی دي او کاغه غیر پاکستانی دي، د دې ټولو خلاف یو شانتي عملیات کیږي. بیا ولیدل شول چې د پاکستانی چې کوم ډلې دي، کوم چې د پاکستان په وزن غوښتي، هغه ته زیان ورسیږي. هغه خو یا د افغانستان خواته د پولیسو واوړېدل، د هغه خپل حکمت عملې د لاندې، یا دغه شانتي په دغه خپل سیمو کې ځای په ځای په غرونو کې اکړل چې ګندي، او کوم غرونو کې نم د قول خلک تیر ایستلو چې خلک ونه نو ایتس مشکل نو ننم. حقیقت دغه دی چې هغه ډلې دغه ځایي خلک وایي، پی ټی ایم وایي، نور چې کوم رسنۍ دي په هغې کې دا خبرې وخت په وخت راوځي. نو دا اهمیت دغې په چې راځو خبرې ته، اهمیت د دې دی چې پاکستان د پوځ دا پالیسي ده خلک د یرې د لاندې ژوند تیر کړي، په یره کې ژوند تیر کړي، هغې د خپل خاورې نه، د خپلو شتمنو نه، د خپل ژوند نه، د اس نه خبر نشي، د دې د واک د اختیار د اخیستلو فکرونه کوي. په هغوی د پاسه باندې، په سر د پاسه د آرمی پښتون کې دغه ډلې دوی ساتي. نو د دې اهمیت دا دی چې په لومړي ځل د میرانشاه یوازې نه دی، د میرانشاه نه، د شمالي وزیرستان، د ورسره د سویلي وزیرستان، د خواوشا، د جنډولي پورې والا، د بنو پورې والا، د بلوچستان د پښتنو د سیمې، د هغې پورې، د کم کم ځای نه دا پښتانه رالل. په لومړي ځل وزیرستان ورته خلاص شو، خلکو یره ختمه کړه، خلک په دومره ګڼ شمیر کې چې راووتل، نو پوز ته پیغام ورکړه چې کدا ځای ته اوس مرکز ساتي، نو موږ نه پوز دې ته پرېږدو، نه پکې طالب دې ته پرېږدو. نو د دې اهمیت دارې چې په وړمبي ځل خلکو یره ختمه کړه او راووتل، او څه چې هغوی سره شوي دي هغه خبره خپه ډاګه وکړه.
یعنی یو داسې مورچا چېرته چې د یرې د بیانیې په لاره باندې خلک یرول شوي وو یا په شاتم بول شوي وو، هغه مورچا یا هغه سنګر بیرته د سیاسي او د امن د بیانیې په ذریعه باندې او د ځواب په ذریعه باندې واغستل شو. په دې کې ډېرې خبرې شوي دي. بیروز خان صاحب، منظور پښتون پکې تقریر کړی دی، علي وزیر کړی دی، محسن داوړ کړی دی، سناجاز کړی، سو مهم مهم ټکی یو کس سو ویل.
مهم خو ټولې خبرې مهمې دي، د هغوی ځکه چې د هغوی دریز مهم دی، د هغوی چغه چې کومه ده هغه مهمه ده، او د هغوی ترانې وګوره مهمې دي، د هغوی جلسو ته کوم چې خلک راځي، کومې کونډې راځي، کوم یتیمانان راځي، کوم بې پلاره بې وروره، یعنی هغه بچی راځي چې یا ورور رشد شوی دی یا وژل شوی دی په هدفي وژنو کې، دا هغه خلک دي. نو دا هغې هم په هر لحاظ سره مهمه. د منظور پښتین په وینا کې په وړمبي ځل باندې لکه چې موږ ګورو هغه فوکس چې کوم دی د پنځو غټو مطالبو سره سره هغې چې کړي دي په اسلام آباد کې، د هغې سره اوس دا لیست چې کوم دی دا فرست یا دا نوملړ بوته وایو، دا لړ چې کوم دی، نوملړ نو بخه، دا لړ د غوښتنو چې دی دا اوس فراخیږي، دا سیوا کیږي، دا ډیریږي. د منظور پښتین غوښتنه، د ژوند غوښتنه، او ورسره د پښتنو په وسایلو باندې د پښتنو اختیار. په وزیرستان کې هغه خبره کوي ستا په وسایلو بس تل تراغلی دی، آرمی ته وایي زما په وطن مه راګرځه، زما د وطن نه وزه. دا داسې خبرې دي چې اوس خلک به هم د ده په شا ودرېږي، ځکه خلک به هم د ده په شا ولاړ وي، دی به د خلکو، ځکه چې هغه وایي زما بل څوک ډاډ نشته، زما ولس زما ډاډ دی. نو د دې نه خو دا معنی ښکاره ده چې د منظور پښتین غوښتنې چې دي هغه اوس د خپلو وسایلو له اولې خو ژوند غواړي، ماینونه پاک کوي، دا چې تاسو خلک ورکوئ، دا مه ورکوئ چې کوم ورک کړي دي عدالت ته ورکوئ، کمیشن را سره جوړ کړئ، د رښتیا او کمیشن د نقیب د قاتل غوښتنه، دا د چوکونو د چک پوسټو باندې دا رویه ټیک کوي، دا غوښتنې. اوس خبره د وسایلو، ځکه چې هغه هلته وګڼل پوځ راغلی دی، هم ځنګل دی، که د ځنګل آمدن دی د هغه د پوځ په لاس کې شو، که هلته کې معدنیات دي، لکه ګوره د کرومایټ کاڼې راخستی، د نور د سرو زرو هغه دغه پکې کوي، علیم پکې دغه خبره کوي، محسن هم دغه خبره کوي، د پی ټی ایم پوره لیډرشپ چې دی دغه مهمه. نو د منظور پښتین خو دغه خبره شوه.
ها، دې کې زه یو تپوس بل کومه بیا تاسو کومه مخکې لاړ شي تفصیل ته نور وایي چې دا د پښتنو په وسایلو د پښتنو اختیار، دا خو د صوبایي خود مختاری لاندې د صوبو اختیارات چې دي صوبو ته په اتلسم آئینی ترمیم کې ورکړه شوي دي، لہذا دغه سیمه اوس د پښتونخوا برخه ده او دا د پښتونخوا اختیار دی چې هغه یې څنګه استعمالوي. بل دویم تپوس دی کې دا دی چې باروس خان صاحب کچری پوز راغلی دی او دا ویل شوي دی چې پوز د ځای وسایل چې دي هغه پټۍ یا کمبل وړی دی یا د کور خخته وړی ده یا کرومایټ وړی دی، نو دا خو الزام دی، تور دی، تور یعنی د دې سره ثبوت سر کنکریټ ثبوت چرته دی، چاور کړی دی چیرې پوز دغه کا پوز خو زه تلو مالته ضرب عزم عملیات مې کول، دا غې لاندې مې تر هغرو ته ماتې ورکړه، هلته مې ودانه جوړ کړل، لوبغالی یا میدانونه مې جوړ کړل، سړکونه مې جوړ کړل، امن مې راوستو، اپوز خو چې ما خو د دې خلکو د تحفظ په خاطر قربانۍ ورکړې. نو دا تورونه بیا په دې حال کې سم دي باروس خان صاحب؟
ګوره چې پوز کله دا خلک د خپلو کورونو نه وستل، نو دوی خو ډک کورونه پاتې شول، لکه څنګه چې زمونږ کورونه ډک ډک پاتې شو، مونږ چې لاړو زموږ کورونه خو بیا ډک نه وو کنه. نو د پوز پښتون کې دا بیا چا وکړل؟ پوز دې وو چې او طالبانو وکړل، هم خبره ټیک ده، طالبانو به هم چېرته خو لوی په زرګونو زرګونو کورونه او دوکانونه او مارکیټونه دا خو به هم چېرته یو ځای. نو او هغوی د پی ټی ایم خلکو، د بنو خلکو، دغه شانتې د ډیر اسماعیل خان خلکو، هغوی هم وخت په وخت دا خبرې کړي دي چې د دوی په لاره باندې ډک ډک ټرکونه تللي دي یا هلته کې خرڅ شوي دي یا وتلي دي. یو خو دا خبره ده چې د پاکستان په پوز باندې، د پوز پښتون کې دا هر څه شوي دي، بیا هم که پوز نه دي کړي، پوز به جواب ورکوي چې چا کړي دي. پاتې شوه پوز راغلی دی، قربانۍ وکړي. پرون هم د پی ټی ایم په جلسه کې هغه چیلنج چې ورته وایي هغه یې ورکړی دی، یو اوخه څوک هم ترهګر وژلی دی، کوم ترهګر معلومه ډله ده ترهګرو، یاره ترهګرو معلوم کمانډر هغه اوس موږ په ګاډو کې ګرځي. بله چې فوج چې کوم وایي چې قرباني کړی دی، نو تاسو به د امریکې د چارواکو بیانونه په نظر کې هغه وایي چې پاکستان دا ترهګري د خارجه پالیسۍ د یو ټول په توګه باندې، د یو توکي په توګه باندې خرڅه کړې ده. بار پاکستان دنیا ته، نړۍ ته دا تاثر ورکو چې زه د ترهګرو ښکار یم، د ترهګرو ډلو په ضد کې ما، او په اصلي کې دغه ترهګري ډلې پاکستان د دې لپاره وساتلې چې دنیا ته دا ترهګري په یو داسې نوم خرڅه کړي. نو دغه چې بیا د پوځي د مشران د وژنې خبره ده، د دوی خپل د پاکستان د پوز د استخباراتو مشر جنرال اسد درانی په ریکارډ دی، په کتاب کې هم، په ټلویزیونونو باندې هم، هغه ویلي چې دا خو کولیټرل ډیمیج دی، یوازې دا نه وو د دې فوجیانو وژل، هغه وایي دا زمونږ د استخباراتو دغه جنگ دی، نو دا خو په کولیټرل ډیمیج. کولیټرل ډیمیج کې مطلب به دا وایي مونږ خپل اورېدونکو پې دومره پوه کړو چې لکه مونږ مطلب چې د وچو سره لامده سوځي، خو دا ټوله پالیسی په دې بنیاد وو.
دا هغه ځواب دی. اوس آخري خبره مونږ سره وایي چې وخت هم کم دی، او هغه چې کومه خبره به مونږ په شروع کړو چې په دغه جلسه کې په لومړي ځل باندې د افغانستان کې د امن پروسه چې دا یا منصوبه چې دا پای کې د شمولیت غوښتنه شوې ده، پی ټی ایم څوک دی، ریاست دی، سیاسي ګوند دی، یا بوري دی غواړي چې په دې مذاکراتو کې شامل شي؟ خو د افغانستان مذاکرات دي،
پی ټی ایم د پښتنو غږ دی، پی ټی ایم د پښتنو پیژنګلو ده، د پښتنو طاقت دی. نن هم د پاکستان هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان چې کوم کلنی رپورټ دی، په هغې کې هم ویلي دي چې دا د دې کال د تیر کال یو مهم خوځښت دی. دا خو پاکستان یعنی هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان چې دی هغه ویلي. پی ټی ایم چې د پښتنو خبره کوي، پښتنو په اړه باندې د پښتنو د ژوند خبره کوي، نو د پښتنو ژوند د افغانستان نه تنشي بیلولې. او د پاکستان پالیسي د افغانستان په اړه باندې داسې ده چې دا د یو دښمن پالیسي ده. افغانستان کې به ورانې کوي، افغانستان کې به جنگ ساتي، افغانستان کې به جهاد په نوم باندې دغه لوب رواني، پیسې به درته راځي، افغانستان به هم کمزوري، پښتون به هم تس نس وي، پښتون به هم کمزوري. پښتون ژغورنې غورځنګ لیډرشپ هغه اوس په دې توانېدلې دی چې او په دې پسې پښتون قوم ولاړ دی، په بر او په لر کې پسې ولاړ دی، په نړۍ چې د نړۍ په ګوټ کې چېرته پښتون دی اور پسې ولاړ دی. د دې معنی نه چې د دې په خبره کې زور دی، دوی ته دا پته ده چې موږ د پښتون قوم نمایندګي کوو. نور سیاسي ګوندونه هم کوي، هغه پارلماني سیاست کوي. د دوی سیاست چې کوم دی هغه بیخي د حقونو د پښتون تر ژوند غوښتنو په دغه دی په بنیاد دی. نو ځکه هم په لومړي ځل د پی ټی ایم نه اوس د افغانستان د سولې په عمل کې په دې عمل کې د پښتنو د دیکوزو پښتنو برخه وغوښته، تر اوسه دا چا نه ده غوښتلې. د افغانستان امن ضرور سیاسي ګوندونو قمپاله ګوندونو غوښتلې دی، غواړي په کلکه غوښتلې. دوی وایي چې موږ په کې اوس فریق جوړ کړي، فریق په کې ځکه جوړ کړي چې د افغانستان د دې امن او د افغانستان د بې امنۍ نیغ په نیغه تعلق په موږ په پښتنو دی، لارې ټولې افغانستان ته پدې دي. نو ځکه غواړي که محسن داور دا خبره کړې ده، کاغه علي وزیر کړې ده، او کاغه سمد خان هغه کړې ده، بلکې سمد خان دا خبره لا نور مهمه ده. وایي د قطر په خبرو کې سره مونږه پی ټی ایم د مدعي په تور کې نه وای، ځکه چې دا زمونږ د پښتنو رژن سره تړلې خبره.
پاکستان البته داسې وای چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي، په پاکستان کې که په افغانستان کې امن نه وي نو پاکستان کې به امن نه وي. پاکستان کوشش کوي چې طالبان د خبرو میز ته راولي، او دغه د سهولتکار کردار چې دی دا ولوبوي. پاکستان هغه تورونه تل رد کړي دي چې وایي پاکستان په افغانستان کې بدامنی غواړي یا ترهګرو ته کومک ورکړی دی. د وایس اف امریکا ډیوا په دې خبرونه کې یو شمېر نور مهم معلومات لرو. را سره اوسئ، څو لحظو کې به یو شمېر نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. اوس زو پاکستان ته، پاکستان کې څنګه چې تاسو لږ شو مخکې د سلنکار بروس خان صاحب نه اوریدل چې د بشري حقوقو کمیشن چې کوم کلنی رپورټ دی پکې وایي چې سږ کال په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم او هغې ته حکومتي ځواب یو مهم سیاسي پرمختګ و. کمیشن وایي تیر کال د بیان په ازادۍ بې ساري بندیزونه لیدل شوي یا لګول شوي وو. پیر ولایت شاه په دې موضوع د اسلامآباد نه رپورټ راغی.
د ایچ آر سی پی لخوا تیر کال پاکستان کې د بشري حقوقو په اړه رپورت جاری کولو په مهال اسلام آباد کې د یوې دستوري تابعیا شوې و چې پکې د تنظیم غړو او سماجي کارمندانو ګډون درلودو. د زنانو حالت زار په حق له د ایچ آر سی پی رپورت وایي چې تیر کال هم پاکستان په نړیواله کچه د جندر برابرۍ په اساس په نړۍ کې په بدترین هیوادونو کې شمارل شوی دی. او پتیر سو کالو کې پاکستان کې د زنانو سره تړلې قانونونو د منځوري باوجود کال 2013 کې د زنانو د زورولو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د ماشومانو په حق له رپورت وایي چې تیر کال پنجاب صوبه کې د یوې وړې ماشومې جینې زینب سره د جنسي تیری نه پیل شوی و او بیا ټول کال د وړو ماشومانو سره جنسي تیرو او د دوی د زورولو په دغه پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی دی. او د ملګرو ملتونو رپورټ تر مخه پاکستان کې یوازې 40% ماشومانو ته د دوی لپاره پکار غذا لاسه کیږي او په کال 2013 کې یوازې په سند صوبه کې شپږ سوه اته درش ماشومان د غذا د کمی له کبله مړه شوي دي. او کال 2013 کې پاکستان کې د سکولونو نه بهر ماشومانو شمېرې 2.3 میلیونه ته رسېدلي دي. د ایچ آر سی پی په رپورټ کې که څه هم د سترې محکمې لخوا مذهب سپکاوي باندې تورن عیسائی زنانه آسیه بیبي خوشې کولو د پرېکړې ستاینه شوې ده. خو دې سره په کال 2013 کې د لګکو د بشري حقونو د شو کولو پیښو ته هم پام اړولی شوی دی. او په دې اړه رپورټ جاری کولو په موقع د تنظیم غړي او مذهب سپکاوي باندې تورن عیسائی ملزمانو د مرستو لپاره جوړ یو شخصي ادارې مشر جوزف فرانسس سداسی ویل
اور خاص طور پہ توہین مذہب کے حوالے سے جو جیل میں قیدی بند ہیں ان کے ساتھ بھی بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں, ان کو سیکیورٹی نہیں ہے اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. اور یہ تمام کام جو ہے ریاست کے اداروں کی کسٹڈی میں ہو رہا ہے.
دے تور لگوی چھ پاکستانی بندی خانوں کے دا مذہب سوکاوی پا تور پراتم الزمان و سر پا ریاستی کا چھ توپیری چلن کی گی اور دوی دا تحفظ نا محروم ساتلی شی. جوزف فرانسس اویل چھ دے سر دا لگا کو زنانو سر جبری و دنو دا دوی مذہب بدلولو پیخو کی ہم زیادوال راغ لے دے او دوی دا پاکستان دا ریاست نا غختن نکوی چھ دا دو معاملاتو باندے دا دوی تحفظ باوری جوڑاولو لپار سخ قانونو نا منظور کری. او دا رپورٹ جاری کولو پا موقع دا سیاسی چارو سیڑنکار او سماجی کارمن سلاودین غازی تیر کال پاکستان کے درائے پیزار لگے دلی بندیزوں نے سپدا سے ٹکو بیان کلل.
یہ دراصل ایک خوف کی فضا قائم کر دی گئی ہے کہ جس میں آپ نہ بھی لکھ رہے ہوں تو گھر بیٹھے ڈرتے رہے, تو اس میں اپنی بات کہنا نہ صرف ہمارے لیے مشکل ہے بلکہ سب کے لیے مشکل ہے.
دے وای چې کال 2013 کې میډیا په داسې منظم ډول زورول شوی چې خبریالانې په یره کې اچولی دي او دوی کو په کور کې اسې ناستې او سنم وای نو بیا هم یریږي. او د غازی صلاح الدین په خبره کې د میډیا دا حل وینو عام ولس به خپل رائے څنګه سرګند کړي. د سیاسي هلو ځلو په حق له رپورټ وای چې تیر کال د پښتون ژغورنې غورځنګ را پاسون د هیواد په سیاسي میدان کې یو مهم پرمختګ په توګه لیدلی شي. خو بیا هم تیر کال په لویه شمېره کې د سیاسي ګوندونو لخوا په عامو انتخاباتو کې د ټګۍ او بد انتظامۍ تورونه هم مخې ته راغلي وو. د ایچ آر سی پی په رپورټ کې په کال 2013 کې د خلکو په زور اوچتولو د غیرت په نوم وجنو او سفري بندیزونو قانون د سیاسي مخالفینو په ضد کارولو ذکر هم شوی دی او دا پیښې د بشري حقونو سرغړونې بللې شوی دی. کال 2013 کې د اعتصاب د عمل په حق له رپورټ زیاتوي چې د اعتصاب ملي ادارې لخوا په ځانګړي ډول یوازې سیاستمداران او تعلیمي ماهرین په نښه کړي شوي دي.
په افغانستان کې د تیرو 13 کالو راسي د تود جنگ او په تیرو ورځو کې پاکستان کې د ترهګرو په ودانو د هندوستان د هوایي حملې او د دې په جواب کې د پاکستان د فوجي کار روایه د لاسه افغانستان او بریا زمګي کې د وړاندې نه توجن حالات نور توجن شوي دي. په داسې ماحول کې د امن د پاره کېدونکي کوششونه به آیا کامیاب شي او کنه؟ په دې موضوع نن د پاکستان د انګریزي ژبې په ډان اخبار کې ملګرو ملتونو کې د پاکستان د پخوانی سفیر د ښاغلي منیر اکرم یو تفصیلي تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته امن راتلل ګرانه ده. ښاغلي منیر اکرم د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم اغلی عمران خان خپل یو تازه بیان کې امید ښکارا کړی دی چې د نریندرا مودی د بیا منتخب کېدو وروسته به دی پاکستان سره د امن د خبرو اترو شروع کولو په معاملې کې ډیر مضبوط وي. د همدا شان امید سرګندونه وزیر اعظم عمران خان د امریکای او د طالبانو ترمنځ د روانو خبرو اترو له برکته افغانستان کې د امن راتلو په حق له هم کړی ده. خو مضمون نگار لیکي د بد قسمتۍ خبره دا ده چې د موجوده عالمی حالاتو د لاسه د امن راتلل ګرانه خبره ده, ځکه چې د امریکې او د چین ترمنځ د یو نوي سوړ جنگ لوګي خيږي. په دې حالاتو کې امریکا د چین خلاف هندستان خپل یو ډیر نږدې اتحادی تصور کوي. ډان خپل مضمون کې زیاتې چې دا به اوس کته شي چې د بیا منتخب کېدو نه پس به مودی او د بھارتیا جنتا پارټي پاکستان سره د خبرو اترو په بیا شروع کولو سلا شي او کنا. خو که خبرې اترې شروع هم شي نو ګمان نه کېږي چې هندستان به د کشمیر د لانجې د غسولو د پاره څه قسمه روغې جوړې ته راضي شي. دا شک د بھارتیا جنتا پارټۍ د انتخابي منشور نه نور زیات مضبوط شوی دی. په کم کې چې د هندستان په یو هندو مملکت کې د بدلولو، د بابری مسجد په ځای د یو درمسال جوړولو او د هندستان په آئین کې کشمیر ته د یو خصوصي خود مختار ورکړي حیثیت د ختمولو خبرې شوې دي. مضمون لیکي چې هندستان سره د امن پراوستو به ډیره خواري کول وي. دغه شان افغانستان کې د امن قیام هم یو ډیره سخته کشاله ده. پاکستان د طالبانو امریکي سره خبرو ته د کینولو دپاره لوی منډه وکړه، خو افغانستان کې د یو عبوري حکومت د جوړولو په حق له د ښاغلي عمران خان په بیان د امریکي خصوصي استاد زلمه خلیلزاد او کابل کې د امریکي سفیر ډیر خفه شوی دی. مضمون نگار مشوره ورکوي چې پاکستان له د افغانستان په امن عمل کې د ځان زیول یقیني کول پکار دی. زلمه خلیلزاد طالبانو سره خبرو کې د امریکانو فوزونو افغانستان نه د وستو د نقشې په وړاندې کولو او طالبانو نه تر هغه سره د لاس امداد نه کولو د لوزونو په اخیستو زیرکه سفارتکاري کړې ده. دې پسې به نوموړی د صدر اشرف غنی د حکومت نمایندگان خبرو اترو کې راننه باسي او دا خبرې به د افغانانو په منځ کې د امن او د سولې لپاره د کیدونکو خبرو اترو شکل اختیار کړي. خو ښاغلی منیر اکرم خپل مضمون کې زیاتوي چې د سفارتي ځیرکتیا باوجود دا خبره په یقین سره نشي کېدی چې د زلمی خلیلزاد د هلو ځلو په برکت په افغانستان کې امن راشي. ایران د امریکې لخوا په ایران د قسمه قسم بندیزونو لګیدو او د ایران د پاسداران انقلاب فوج د ترهګر فوج په ګرځولو ایران امریکې له په افغانستان کې داغ ورکول غواړي. په دې به د افغانستان د امن عمل تعالی ترغه کیږي. زلمی خلیلزاد د خپل امن عمل د پاره د فراخ مرستې حاصلولو په غرض تیر ورځو کې د چین، روس او د یورپی یونین سفیرانو ته د خپل هلو ځلو احوال تیر کو. ښاغلی منیر اکرم ډان کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دي چې چین افغانستان کې درنه سرمایه کاری کول او د سیمې ملکونو سره جوخت تړون غواړي. په دې سبب چین افغانستان کې امن غواړي. هر کله چې روس افغانستان کې دولت اسلامیه خراسان تحریک دانه وانه کول غواړي، د کم نه چې روس نه جدا شوی جمهوریت په خطر کې دي. روس او چین دواړه د خپل دی مجبورولو سبب افغانستان کې په امن راوستو متفق دي.
پاکستان په کڑکی جپلی صوبہ کوټه کې سرخار بلوچستان سرخار کوټه کې سورج د مخه د لګخیو په غونډه باندې شوی حمله کې یو شمیر هزاره قام سره تعلق لرونکي کسان وژل شوي. د هغې نه وروسته د هزارې قام مشرانو احتجاجي تحریک یا غونډه شروع کړې ده چې د پاکستان نن د داخلي چارو وزیر شهریار افریدی هم دغه ورغلی و. د هغو سره ملاقات کړې ده، باید د مطبوعاتو سره خبرې کړې دي. په سیمه کې ډیوه خبریال حافظ الله ستوری شیرانی په دې موضوع رپورټ راکوي.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر مملکت شهریار افریدی او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان خصوصي مرستیال زلفی بخاری کوټه ته راغلل او په کوټه کې په هزاره ټاون کې د هغو هزارګانو فاتحه وکړه کوم چې د تیرې جمعې په ورځ د کوټې په هزارګنجي په سبزی منډۍ کې په یو ځانمرګ برید کې وژل شوي وو. له فاتحې وروسته شهریار افریدی و رسنیو ته وویل داسې پیښې د پاکستان دشمن قوتونه کوي، خو موږ به د وطن د دفاع لپاره نورې قربانۍ ورکولو ته هم تیار یو. مشتدا معلومه ده چې له هزارګانو سره څه سوي دي او د دوی له بچانو او کاروبار سره څه روان دي. موږ په آرام نه یو ناس، له وخت سره به هر څه سم سي. د ملک دشمن خلک نفرتونه زیاته کوي او خپل مقصد ترلاسه کوي. د ملک د دفاع لپاره نور قربانۍ ته هم تیار یو او ستاسو په قربانۍ فخر کوو. د شهریار افریدی له رسنیو سره خبرې د کولو پر وخت په امام بارگاه کې کیناس د مجلس وحدت مسلمین ګوند غړي علامه سید هاشم و وزیر داخله ته وویل چې په دې غمجن ماحول کې تاسو ته شراغلاس هم نسو ویلای. هغه وپوښتل چې د ترهګرۍ د پیښو پلټنې ولې نه کیږي او څوک به یې کوي. هغه وویل چې نفرتونه ځکه پیدا کیږي چې په نړۍ کې کوم ملک په ترهګرۍ مشهور دی، زموږ د ملک وزیر اعظم د هغه ملک د بادشاه ډرایور جوړ سوی دی. په تیرو څو کالو کې یې زموږ شاوخوا 2500 خلق راوژلی دی. په 2009 کال کې یې زما خپل وراره راوژلی دی، خو تر اوسه پورې ماته نه ده معلومه چې ولې او چا وژلی. تاسو د داسې پیښو پلټنې ولې نه کوئ؟ د عدل او انصاف نظام ولې نه سموئ؟ ډیر په عجز سره درته وایم، نفرتونه به ولې نه زیاتیږي چې په نړۍ کې کوم ملک په ترهګرۍ شهرت لري؟ د هغه ملک باچا چې پاکستان ته راغلی، زموږ د ملک وزیر اعظم د هغه باچا موټر په خپله چلاوه او ډرایور یې جوړ سوی و. لبل خوا د ځانمرګ برید د پیښې په خلاف د هزاره سیاسي کارکنانو او مدني فعالینو لخوا پرلت یا احتجاجي ناسته هم دوام لري. شهریار افریدي احتجاج کوونکو سره ملاقات کولو بغیر ولاړو. احتجاج کوونکي مدني فعال او د وومن ډیموکراتیک ګوند غړي جلیله حیدر د شهریار افریدي پر راتګ نیوکې وکړي او وی غوښتل چې د مدینه د ریاست مشر دي د دوی احتجاج ته ورسي.
جناب شهریار افریدی آج جی ممبارہ گاہ لوگوں سے فاتحہ خانی کی وہی پہ پریس کانفرنس کر کے واپس چلے گئے. تو جناب
شهریار افریدی راغلی و امام بارگاہ تا او بیا سیدھا اولاد احتجاج ته نه راغلو. هغه و رسنۍ ته ویلي وو چې د هزارګانو په وژلو تورن خلک یې په عدالتونو کې سزا کړی دي. موږ ته معلومه ده چې د هزارګانو په ضد د خلکو غصه او نفرت راپارونکی مولانا احمد لدویانوي ته څومره سزا ورکړل شوې ده. شهریار افریدي خو هغه د کعبې شریفې له امام سره ملاو کړی وو. موږ غواړو چې د مدینې د ریاست خلیفہ مشتراسی
مطالبه وزیر اعظم پاکستان سے ہے کہ وہ پاکستان آئے، ریاست مدینہ کے خلیفہ کا ہم منتظر ہے.
د هزارګانو دا احتجاج د هزارګنجي د سبزی منډي د ځانمرګ برید د پیښې په خلاف روان دی چې پکې د اتو هزارګانو په ګډون شل کسان وژل سوي او تر څلوېش زیاته ټپیان سوي وو. حفیظ الله ستوري، شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نه کړئ.
کوټه رپورٹ تاسو ورید پای کې یو شیا عالم ویل چې د پاکستان په دغه خار کې اوسیدونکي خلق او د مسلک سره تعلق لرونکي خلق چې دی هغه پنخه کیږي او کم خلق چې پنخه کوي هغه خلاف سکار نه غستل کیږي. غوډ پکې د ټکی نور مهم ویل یو دا چې هغه ملک چې تر هغه ته سپانسر ورکوي یا کومک ورکوي مرسته ورکوي د هغه ملک بادشاہ زنګ په ملک کې زمو ملک وزیر اعظم داغه ډرایور وي. د سیلونکو په خیال باندې دا اشاره هغه سعودي عرب ته کوله. سعودي عرب باندې دا تور دی چې هغه په دنیا کې د تکفیری یا وهابی فکر منونکو طالبانو مدرسو ته نقد مالی مدد ورکي او دغه مسک منون کی چدی هغه پشیگانو حملو کې کړه دي دا تور پوری کیږي. پورستیو کې د پاکستان سفر چې چا کړو هغه د سعودي عرب شاهزاده محمد بن سلمان بادشاه نو راغله، محمد بن سلمان راغله او سلونکو فکر کوي چې دی شیا عالم اشاره هم هغه ته کوله. او بل رپورت ورزو په خیبر پختونخوا کې د لیڈی ہیلتھ ورکرز یا د صحت په محکمه کې کارکونکو خزینه کارکونکو احتجاج کړی دی او هغه د خپل ژوند کې د مشکلاتو اظهار کوي. پریس کلب ته راغلی وي د ډیوه خبریال حمید الله هم دغل ته ورغلی. تفصیل ګورو.
دا شلګونه زنانه صحی کارکونکو د پښتونخوا د بیلابیلو ضلعونو د احتجاج لپاره پیښور ته راغونډې شوي. د صوبای اسمبلی وړاندې احتجاج کوونکي د زنانه صحیح کارکوونکي د نوکری د هغه اډانې غوښتنه کوي چې سپریم کورټ یې حکومتونو ته د عملي کولو امر په کال 2012 کې کړی و. د پېښور یو صحیح کارکوونکي صداقت جبین وایي
چې زمونږ نه ډیوټیانې 100% اغېستې کېږي، کاغه ایف پی سرویلنس د پولیو دغه کاغه سیلاب ډیوټیانې، کاغه د ډینګې ډیوټي ده، کاغه د لشمینال ده، آی ډی پیز دي، هر قسمه ډیوټي مونږ دی ته په ټایم باندې ورکو. باقی زمونږ حق چې کوم مونږ له 2012 کې سپریم کورټ پرمننټ کو، بیا په 2015 کې زمونږ سروس سټرکچر تیار شو، تر نن ورځې پورې 2019 روان دي، ولې نه امپلیمنټ کېږي؟ مونږ ولې د عام ګورمنټ کسانو په شان
د مردان د کاټلنګ سیمې یو صحیح کارکوونکي پرځانه وایي د نور صوبو په نسبت پښتونخوا کې د دوی کار ګران دی، خو دوی ته د نوکری تحفظ نشته دی.
په مختلفو صوبو کې سروس سټرکچر جوړ شوی دی، د دې نه کورټ وغوښته په 2016 کې مونږ کنټمپټ آف کورټ وکړو په سپریم کورټ کې، د هغې په حق کې دي لکه دا سروس سټرکچر جوړ کړو، خو تر اوسه پورې هغه امپلیمنټ شوی نه دی. مونږ د هغې امپلیمنټیشن دا او بیا په هغې کې چې کومې زمونږ سره زیاتې کېږي او زیاتې روانې دي، هغه د پاره چې لکه په هغې باندې دوباره غور وشي او هغه دې مونږ ته زمونږ په حق کې فیصلې وکړي. په دې کې زمونږ د 20 سال ښځې دي که نه چې 20 سال سروس یې کړی دی. ها په دې کې ډېر داسې ښځې لاړې چې هغه 65 ساله باندې دي ریټایر کړې او په کور کې د قشان کېنولې، نه پینشن شته، نه ولا سفنډ ورکو هیڅ سم نه.
الفت گل صحیح کارکوونکي دا او وایي په زرګونو زنانه صحیح کارکوونکي د ماشومانو د ټیکو سره سره د صحت د نورو پروګرامونو او د خاندانی منصوبه بندۍ په حق لا سختو حالاتو کې ډیوټیانو ته ځان نیولی وي.
ځانونه چې دی په اتلی باندې نیولي چې دی میدان ته راوځي، دی کې سر چې دی نو ډېر زمونږ لیډی هیلتھ ورکر مړ شوي هم دي او ډېرې پکې اغوا شوي هم دي. پولیو دوران کې سر په مونږ باندې ډېر زیات برډن دی، اول صرف پولیو، اوس ورسره چې دی نو هغه
دا کارکوونکي زنانه وایي د دوی نوکری دې پخې شي، د پنجاب په رنګ دې ورته هیلت الاونسونه ورکړی شي او د دوی تنهاګانې دې په وخت ورکړل شي، ځکه چې اوس هم د 100 میاشتو تنهاګانې حکومت ته اثارې دي. دا صحیح کارکوونکي د پښتونخوا د صوبایي اسمبلی وړاندې احتجاج کوي، خو د دې رپورټ د لیکلو پورې تر اوسه کوم حکومتي چارواکي د دوی د ستونزو اورېدو لپاره دې احتجاج ته نه دي راغلي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی ویر ډیوه نیوز پې خبرې.
بل احتجاج حال درکو په پیښور کې د شمالي ودرستان راغلي خلکو احتجاج کړی دی چې هلته کې سکولونه چې دي هغه د اتم نه وروسته نه هم لسم بیا نه وي، 800 سکولونو کې نیم په نیمه کار نه کوي او هلته کې ماشومان په خاص توګه ماشومان چې نه کوي چې دي دغه په ژوند کې ډېر مشکلات دي. د ډیوی ریډیو خبریال عبدالرزاق د پیښور نه په دې موضوع رپورټ راغی.
پیخور پریس کلب مخې ته د قبایلی ضلع شمالی وزیرستان بلوخیل سیمې خلکو مظاهره وکړه. د مظاهرچیانو وینا وه چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسي نافذ کړي، ولې په یاده سیمه کې یو شمیر ماشومان اوس هم د تعلیم نه محروم دي. د بلوخیل کلی یو ځوان اسدالله شاوای په کلی کې د هلکانو لپاره یوازې یو میډل سکول دی او دا چې د یاد علاقې زیاتره ځوانان د اتم جماعت نه پس تعلیم نشي ترسره کولی.
زمونږ په کلی کې یو ګورنمنټ میډل سکول بڑو خیل دی کنه، هغه 374 تعداد دی او د 1962 نه جوړ شوی دی، خو حکومت توجه نه ورکوي او ښه فنکشن سکول دی، اپګریډیشن نه ورکوي. مونږه کوم ځمکه مو ورته اخیستې ده، فیزیبیلیټي وغیرہ هر څه د دوی راغلی وو، پلاننګ افسر او د ایجوکیشن ول پیسې غواړي، مونږ پیسې ورکوونه په دې وجه باندې زمونږ سکول نه اپګریډ کوي. نو مونږ دا ګورنمنټ نه دا مطالبه کوو چې په فیزیبل زیګونو باندې بغیر د رشوت نه دوی د سکولونو اپګریډ کړي، نور د کرپشن بازار ختم کړي، دا وزیرستان نام د کرپشن نه فری کړي.
د میرانشاه بلوخیل کلی ضعیف الله وای چې د هلکانو تر څنګ یې په سیمه کې د جنکو د تعلیم حال هم خراب دی او په ډیرو کمو کلو کې د جنکو د تعلیم اسانتیاوې شتون لري.
جنکو والا بس دغه حال ده، جنکو والا بس چیرته داسې چې مثال په شلو کسانو چې چیرته یو جنکی دوی هغه سکول بس زمونږ های سکول ده په کلی کې، خو یا د های غانه ده ورکړه بس دغه میډل پورې بس تا ترتیب روان دی.
ملک بهادر خان وای چې له تعلیم پرته په سیمه کې امن او خوشحالي نشي راتلی. نوموړی وای چې باید حکومت له هر څه وړاندې د تعلیم عام کولو لپاره کار وکړي.
وا بس کوي خوش بس وطن را سو یی نورا بس سیگریټس کوي یا بلا پران وی یا با ان یالتا هو وکمد پدغه باندې را لژلی وی مونږه چې سو کیا په طالبانو کې وی و دې دې دغه واجه هوا یا وی ګمټي وی یا وی بلچي وی یا وی سکو یا وی سکو
د مظاهره کوونکو په وینا شمالي وزیرستان کې تر 800 پورې سکولونه شتون لري چې پکې 50% سکولونه خالی پراته دي. مظاهرچیانو د حکومت نغښتنه کوله چې په یاد ضلع کې دي د نو سکولونو جوړولو سره سره زاړه سکولونه هم اپګریډ کړي. په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت چارواکو سره د خبرو کولو هڅې وکړې خو بریالي پکې نشو. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
او د پیر بابا لارې دي سختې د ګلو لختې زبستا د بار زمان دا یو مشهور ټپه دا داسې نورم ټپې دي. پیر بابا د سوات ملکند په بونیر کې پاچا کلی کې یو مزار دی او دې مزار ته خلک د لری لری زینو راځي. خاص توګه نس پر لیکي د علم په غره راوړي نمیر ګلونو ځان سره راوړي سوک په گاډو کې راځي سوک سکي سوک سکي. خو اوس یو داسې رپورټ ته وړاندې کوو چې هلکان د سکول چې دی هغه هایکینګ کړی دی یعنی د غره یو غره نه ختلی دی په بل غره راکوشي دی او پیر بابا ته بولی دی. داسې په دنیا کې ډېر ځایونو کېږي چې په سکول ماشومان چې دي هغه مشهورو مقاماتو ته ځایونو ته بوتل کېږي. ګورو چې د سوات ته ماشومان پیر بابا ته په غره کې څنګه ورسېدل او زمونږ خبریال فیض ظفر بیا رپورټ راغلی دی چې خوندې والو
دا سوات او بونیر قدرتی خایس پخپل خپل ځای مشهور دی او کله چې دا سوات او بونیر دوانو خایس یو ځای وکتل شي نو پکتونکو کې نوې ژوند را پیدا شي. دا سوات خلک دا ډیر وخت نه دا مرغزار علم یا جوزو پلار پیر بابا تا په غر کې پخپل خپل تک گئی. خو وس شخصي سکولونه خپل د سکول ماشومان هم په دغه تاریخي لار دا هایکینګ د پارا د سوات نه بونیر ته پخپل خپل په چکر بوزي. دا سوات د رحیم آباد د یو شخصي سکول ماشومان چې د سوات نه بونیر پیر بابا ته په دغه چکر تللی وو د هغوی استاد عرفان الله ډیو ته وایي چې په ماشومانو د سبق بوج وي ځکه ماشومان مونږ د هایکینګ د پارا راوباسو.
نن سبا مونږ وګورو ماشومان ټول چې دی هغه ډیر په سټرس کې مبتلای په هغه باندې د پړای زوري په بل طرف ته داغو هغه لوبې او دا نشته. مخکې چې کم گراؤنڈز وو هغه شیزونه نشته. د دې لپاره ماشومان چې بهر راوستل چې هغه نیچر ویني هغه لږ پیدل وګرځي داغو په د وینې چلن وشي لګوټې. نو د دې هر څه لپاره مونږ دا ماشومان په هایکینګ باندې راوباسو.
د سوات نه تر پیر بابا پورې په خپل خپو د تک د چکر د سوات د مرغزار درې د هغه ځای څخه شروع شي چېرته چې د سوات اولنی باچا میاګل عبدالودود المعروف باچا صاحب سپینه ماړۍ جوړه کړې وه کومه چې اوس په هوټل بدل شوې ده. او دا سفر د جوزو سره پورې تر یو نیم ساعت پورې دی. په لاره د خوړ په غاړه په دې سفر کې د اوبو شور تلونکو ته د ستړیوالي احساس نه ورکوي. په لاره ښایسته نظارې د پاکو اوبو چینې او ابشارونه په نظر راځي. او کله چې تلونکي د سوات او بونیر په پوله دا غرسو کې جوزو کندو ته ورسی او په تازه او پاکه ابو هوا کې کینی نو د دغه لوړی سکه هواګانی ستړیا نور ختم کړي. او دا ځای خپل ځانګړی خاص لري. دغه هایکینګ لا تونکو د سکول یو مشوم عثمان علي دی وتوای چې د دې ځای په فضا کې سکون دی.
د دې ځای په فضا کې د سکون دی. الته منګور کې اکسیجن یې الته ټول شور دی غوغا ده. دلته چې سړی راشي خلک ریلیکس شي.
د سوات او بونیر زلو په مینس کې پروت د علم غر چې د ستې سمندر نه په 9200 فوټا اوچت پروت دی د خپل خاص او غټوالي د ځانګړتیا سره دا اعزاز هم لري چې د علم د غره د جوګیانو په سوکا زرګونو کاله مخکې رام چندرجی هم د سوخت د پاره دلته پاتې شوی وو. د سوات نه د پیر بابا په دغه لاره کې شنه دشتونه ګڼې ځنګلي دي او په لاره د خاورو نه جوړ کورونه او کلی په نظر ډیر خلیږي. دا جوزو سرنه د پیر بابا د لار چې د علم په غره کې ده. دا جوزو سرنه چې کله د ضلع بونیر حدود شروع شي نو په قدرتي خایس کې نور زیاتوالی راشي او په دغه چکر تلونکي تنان چې په چړای یا په بره تک کړی وي اوس دوی په اترای یا پکت تک شروع کی. په دغه خایسته نظارو کې دوی د بونیر ډوکړې کلی ته ورسی او هلته د لګ آرام نه پس پیر بابا را په سړک لاړ شي. چرته چې د دوی د دریو نه تر څلورو ساعتو سفر او هایکینګ ختم شي او دوی د بونیر نه واپس سوات ته په گاډو کې را روان شي او تر ډیر وخت پورې دغه خوندور او په زړه پورې سفر یاد ساتي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ڈیوا، سوات.
او دې رپورٹ کې ډېرې لارې داسې داسې دي چې ما په هم څو څو ځله په خپله هایکینګ کړی دی او په کې ګرځېدلې یم او دغه یقینا چې څنګه فیاض ظفر صاحب وویل چې روح تازه کوي، سکون بھی پکې، ځکه چې ډېر لوړ غرونه دي او ډېر ښایسته ونې دي پکې، ډېر ښایسته چینې دي پکې، ډېر ښایسته ګلونه دي پکې، ډېر ښایسته میوې دي پکې. دغلته کې بنفشه پیدا کیږي، دغلته کې ګوجی پیدا کیږي، دغلته شاتوت دی، دغلته کې کروڑی وی، دغلته ګوراچ وی، دغلته کوری وی، د هغه میوې دي کوم چې په ځنګلو کې قدرتی توګه باندې پیدا کیږي. بیا پکې کوترې دي، بیا پکې زرکې دي، بیا پکې ځاڼې دي، بیا پکې مرغې زرین دي، هرچند کې مرغې زرین اوس ختم شوی دی. نور واړه واړه ځنګلي ځناور دي، دغلته بهرحال د خلکو آبادي سیوا کیږي، په مزه مزه هغه ځنګلي ځناور ختمیږي. بیا دغه ځای د نختر نه علاوه یو بله ونه ده، ډېره مشهور بنج ونه ورته وایي، او ډېر خلک یې خوښوي، د هغې لرګیم ډېر قدی او داسې نورې خبرې. نو ما ته هغه مناظر ټول را دیدل، په دغې لارو چې کله سړی تیریږي دغې ماشومانو به یقینا چې خوند اخیستی وي، او دغه هایکینګ چې دی د سکول په هغه یقینا چې په هغې ستړي ژوند کې یو نوی جوش را پیدا کوي. دا یو رپورټ و سوات. او بل رپورټ چې ته وړاندې کوو نو هغه هم داسې دی چې زما هم لږ ډېر تجربه شوې ده، چې ما دغه د امریکې چې کوم د قید خانو دننه ماحول دی هغه لیدلی دی پخپله. اوس د امریکې په قید خانو کې داسې شوي دي چې په امریکا کې مسلمانانو ته د مانځه لپاره خاص بندوبست شوی دی. په دې موضوع یو رپورټ د ډیو ریډیو همکار ارباب محمد ادی وړاندې کوي.
دا د امریکې په ورجینیا ریاست کې د آرلنگټن کاونټي جیل دی. سید سره د خپل بندي ملګرو د جمعې د مانځه لپاره راغلي دي.
دلته موږ ډیر څه نه لرو، ځکه چې کله موږ د جمعې د مانځه لپاره د ځای ته راسو نو زموږ راتلونکي هفته یا اونۍ ډیر شي او په اسانه تیریږي.
د سید په ګډون درې دیرش قیدیان مانځه لپاره دلته راځي. د جیل چارواکي وایي په دې جیل کې زیاتره هغه بندیان دي چا چې واړه جرمونه کړي دي. په جیل کې پرته یو خزه هم دا کار خبري
د جون د خیلاري ټاکلو او خپل عقیده د پوهیدو لپاره دا زما ډیر مدد کوي.
د آرلنگټن کاونټي په جیل کې د پروګرام منیجر کریستین کین وای جیل کې د جمعې د جمع لپاره د یو مسلمان سکالر ضرورت وو، ځکه دی د یو مقامی اسلامي مرکز سره تماس ونیولو.
ما د علاقې جماعت بیت المکرم سره رابطه وکړه او دی ما ته د ښاغلي احمد نوم وښودلو. بس د هغې ورځ راسې دی جیل ته په رضاکارانه توګه راځي او ورسره په جیل کې موجود اسلامي مواد هم قیدیانو ته ورکوي.
د دې ګام په نتیجه کې په شمالي امریکا کې د مسلمانانو ټولنې یا ایکنا په کال 2018 کې په جیلونو کې د مسلمان قیدیانو سره د مرستو لپاره یو پروجیکټ شروع کړو. دا وخت د امریکا 200 جیلونو ته اسلامي رضاکار ورزي. دا رضاکار قیدیانو ته جمع ورکي او اسلامي تعلیمات هم ورته خایي. د اکنا غړي صفات احمد وای دوی د قیدیانو سره ډېرې مرستې کوي.
د مسلمان زندانیانو سره د مرستو دا پروژه په ټوله امریکا کې د مسلمانانو سره د اسلامي تعلیماتو، مانځه او نورو بنیادی ضرورتونو ترلاسه کولو کې مرسته کوي. موږ د قانوني ادارو غوندې نورو ادارو سره هم د دوی په تماس نیولو کې مرسته کوو، د مثال په توګه مسلم ایڈوکیټس او داسې نورې ډلې.
د آرلنگټن کاونټي په جیل کې پروت شان ډایسن تیر کال مسلمان شوی وو. شان ډیر شکر گزار دی چې دا سہولت ورته ورکړل شوی دی.
زما غوندې د تازه مسلمان سوي تن لپاره دا ډیر ګټور دی، ځکه چې زه کولی سم چې د جمعې په لمانځه کې برخه واخلم او داسې نور اسلامي مواد ولرم چې ځان په اسلام پوه کړم.
د رقیب المعظمدار غوندې رضاکار وایي د دوی لپاره د فخر خبره ده چې داسې قسم پروګرام کې برخه اخلي.
ما وړاندې هم ځینې خطبې ورکړې دي. ما ته پوره پته نهسته چې پروګرام کې نور کم شیان شامل دي، خو زه غواړم چې خطبې ورکم، د ټولنې سره مرسته وکم او د دوی سره خبرې اترې وکم.
د آرلنگټن کاونټي د جیل تر مخه تیر کال شاوخوا سلو پورې قیدیانو روژې نیولې وې. د جیلونو قیدیانو او د پروجیکټ انتظامیه تمه لري چې دا پروجیکټ به د امریکې نورو جیلونو ته هم وغځول شي.
زمونږ خبرونه دلته پای ته رسیږي. رحمان بنری د دې پروګرام پروډوسر، سمینه احسن او انجینیر د ټلویزیون سانتوز او د ریډیو ایډن. تاسو نو رسد غواړو، خپل خیال ساتئ. 16 زو کې زمونږ همکاران د نیمو شپو سندري خون کړی پروګرام سره تاسو په وړاندې راځي. تر هغه پورې مونږ ته اجازه راکړئ. په مخه مخه.